دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
امریکایي چارواکي وايي د قاتم لاټر د ماموریت عمومي قومندان جنرال استن سکاټ میلر په کابل کې نن په یو لړ ځانګړو مراسمو کې قومنده د امریکا د مرکزی قومندانې مشرته وسپارله
has been the highlight of my military career.
دا کارته په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د نمایشي ختمېدو په سترګه کتل کیږي. جنرال استن میلر په افغانستان کې پر روانې جګړې کې د بهرنیو ځواکونو د جګړې مشري پر غاړه لرله. شپېته کلن استن میلر د امریکا د پوځي مشرانو په ډله کې لومړی جنرال بلل کیږي چې ډېر وخت د افغانستان په جګړه کې تیر کړی دی.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړي. او ویلی دی چې د پاکستان د ستر درستی ځانګړي هستي د افغانستان په جګړه کې دغه ډلې ته لارښوونه کوي. سالین په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د طالبانو اصلي او روزل شوی ځواکونه د پاکستان له اردو سره مخامخ اړیکې لري. امر الله ساری ټینګار کړی چې طالبان لا زیاتې سیمې هم ونیسي خو په افغانستان کې د دغه ډلې حاکمیت ناممکن دی.
په افغانستان کې د امریکا شازده فیر راس ویلسن ویلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت د عیسایي ویزو لپاره یو ځل بیا د مرکو کولو پروسه پیلوي. راس ویلسن نن د ټویټرونو په لړۍ کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خوشاله ده چې دا اونۍ د وړ خلکو لپاره د کډوالۍ ویزو پروسه له سره پیلوي. ویلسن ویلي چې تر اوسه یې 1400 کسان او د هغوی د کورنیو سره مرکې کړي. د کډوالۍ د دغه ویزې له لارې تر اوسه 15000 افغانان او د دوی کورنۍ امریکا ته مهاجر شوي. عیسایي ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی وي.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکی وایي د افغانستان پولې ته نږدې په ماری ښار کې د پولیس ساتو ځواکونو ملاتړ ته د پوځ له یو اړخه ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متره واټن کې پروت دی. هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لاره پرې سپاره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ته ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکوپټرې پولې ته لیږلي خو کره شمېره یې نه ده یاده کړې. نازاده ای رادیو ده خبر مرکزی څنګهوای د ترکمنستان دا اقدام خیلی چې منځنی اسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیر اندېښمنه ده. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې. په شقابات کې رسالت ځواکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولیس ته د تګ لپاره د چمتووالی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال رسنیو ته وویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره د نورو هیوادونو همکاري اړینه ده. ایراني چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي. بېلابېلو ایراني رسنیو د دې هیواد د انتظامی ځواکونو د وایان مهدي حاجی هم په حواله پرون دا خبر ورکړی. ایرانی رسنیو دغه افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړي خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمېر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره یو شمېر ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښت. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر د ولسمشر غني سلاکار ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعت کیږي. عمر چې نن یې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو په مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانی داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمېر برخو کې تاکتیکي پرمختګ کړی خو زیاتوي دې ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د وحید عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې خو تېره اونۍ یې یوه اعلامیه کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو وایان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شیرمحمد عباس نانکزی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه ورمه ورځ اشقابات ته رسېدلی. نعیم د شویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللي. دوی دغه سیاسي هلې ځلې داسې مهال کوي چې په کور دننه جګړه تیزه کړي او د ایدالمخ شاوخوا یو 350 ولسوالۍ نیولي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلي پولیسو پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تورې دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتراپردیش د مرکز لکنو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اتراپردیش د پولیسو مشر پرشد کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري. هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یوه څانګه بلل کومار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نه درلود چې له ګڼې ګوڼې ډکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکنو یې اصلي هدف و. د کومار په خبره دوی دا بریدونه د هند د خپلواکۍ له ورځې مخکې چې د اګست په 15 لمانځل کېږي پلان کړی و. د امریکا متحده ایالاتو په فلوریډا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 90 ته لوړ شو. په فلوریډا ایالت کې د میامی ډیډ سیمې ښاروالي ویلي تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو ویتنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته اطلاع ورکړل شوې ده. د جون پر 24 د دې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته لا هم 1.5 کسان تر ایتم شویو کسانو پولیس کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت معلوم نه دی. د مصر استیناب محکمې د ممنوعه ګون اخوان المسلمین لس غړو ته د 2001 کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر شو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دي. په اصل کې دغو لسو کسانو ته په 2019 کال کې د عمري بند سزا چې په مصر کې 15 بند او راول شوي وه. دوی د 2001 کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب شو د تاوتریخوالي له کبله په 15 بند محکوم شول. د محکمې دا حکم نهایي دی او محکوم شوي کسان د استیناب غوښتنه نشي کولی. د نایجر په جنوب لویدیځ کې د وسلوالې شخړې په پایله کې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. چارواکي وایي دغه وسلواله شخړه د مالي پولې ته څیرمه شوې ده. د نایجر دفاع وزارت پرون وویل په وسلو سنبالو شاوخوا سلو تروریستانو چې پر موټر سایکلونو سپاره وو ماسپخین پر چوغه بانګو کلي برید وکړ. وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانید برید شنډ کړي او دښمن ته درانه مرګ ژوبله وړه. چومه بانګو په تیلابیری سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی او وخت ناوخته افراطي وسلوالو ډلو ورباندې بریدونه کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست سلاکار خبرداري ورکړې ده چې کله افغانستان حکومت او سیاستمداران په دې حساسو شرایطو کې خپل مسؤلیتونه ونه پیژني نو افغانستان به د سقوط د خطر سره مخامخ شي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه راپور شالې غلده.
په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست ځانګړي سلاکار وحید عمر له یو شمېر سیاسي مشرانو سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسته یو لیدونه ته اشاره وایي چې د روان وضعیت د مهارولو لپاره باید د نظام ټول اړخونه خپل مسؤلیتونه درک کړي. خاغلی عمر په افغانستان کې روان امنیتی او سیاسي وضعیت ته اشاره خبرداري ورکړ چې افغان دولت سیاستوال او مطبوعات خپل مسؤلیتونه نه پیژني نو د افغانستان د سقوط احتمال شته دی.
افتادن د می ګودال ای بار
په دې کنده کې ویدل د ځل یو له دغه احتمالاتو څخه دی. د دې احتمال شته چې په خواشینۍ سره موږ د یو هیواد په توګه دیوالی شو تر هغه چې د یو نظام په توګه موږ زموږ سیاسيون او رسنۍ خپل مسؤلیتونه وپیژني. یعنی له یو جدي ګواښ سره مخ یو او زموږ مسؤلیت یا دا چې د دې ګواخ مخ ونیسو
از دې تعدید جلوګیری کونیم.
وحید عمر همداشان په افغانستان کې روانې جګړې ته اشاره وویل چې طالبان او د القاعده شبکه نشلیدونکو اړیکه او ګډ هدف لري.
دوه نهاده کې به خوشونت باور درته
دوه بنسټونه چې په توتريخوالي باور لري، په ګواخ باور لري، په وژنو باور لري او په تروریزم باور لري. دا اړیکه ډېر ژوروالی لري. طالب او القاعده دواړه یو دي، یو ډول فکر کوي، یو ډول عمل کوي او یو هدف لري.
عمل میکنن و یک هدف دارن.
دا جمهور رئیس غنی ځانګړي سلاکار زیاته کړه چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکه د بخوا په پرتل لا ټینګې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فوادمان امریکا غټول چې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو هیوادونو جنگیالي پراخ حضور لري.
از تروریستای پاکستانی گرفته تا ازبکستانی
له پاکستانی تروریستانو نیولې تر ازبکستانی، چچنی او د غراز تاجکستانی او د عربي هیوادونو تروریستان د طالبانو په لیکو کې پام وړ حضور لري. او عملا هم دا وز د افغانستان له خلکو سره د طالبانو په ملاتړ جنگيږي او زموږ هیوادوال وژني
مردم مور هموطنان مور به خاک خون میکشانن
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سند ویلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې تړون یو مهمه برخه ده دا تړون د 2000 شلم کال د فبروري په 9مه په دوه کې لاسلیک شو
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مهیروي
طالبانو د څونورو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده خو د افغانستان پوځیانو ویلي دي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې 15 ولسوالۍ د طالبانو نه پاکې کړې دي او سناسه 200 طالبانی وشلې دي له یوې خوا جګړې زور نیولې او له بلې خوا منابع ویلي دي چې د اختر په ورځو کې د اوربان په حق له خبرې روانې دي رحیم ګل سرور ته د حق له کابل نه راپورټ شالي کړل
افغان حکومت او طالبان دواړه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ خبرونه ورکوي او د ولسوالیو د سقوط او یاد بیرته نیولو په تړاو سرګندونه کوي د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری خبر اعلان ته وویل چې له تیر چهارشنبه راهیسې په 15 ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې یو سلسله شاملې شوې او نږدې 200 طالبان وژل شوې دي جنرال اجمل عمر وایي چې د کندوز علي آباد د بدخشان یفتلپاین د هرات ادرسکن او د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په تیرو څلورو ورځو کې بیرته له طالبانو نیولې دي
هغه هر سیمه کې چې لوړ تهدید موجود ده یا استراري حالت رامنځته شوی ده د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره برتخ خپل يرغليز پلانونه چمتو کړی پلانونه هم چمتو شوی دي ولی په دې برخه کې من ټولو د جګړیزو بینلی قوانینو ته هوډمن یستو دا غي هوټ په بنسټ باندې چې من خدای نه خواسته ملکی تلفات را منستنو کو
بلور ته تهران ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تللی پلاوی غړو ویل چې له طالبانو سره خبرې د دوړو لورونه په لوی مسایلو کې واضح او ښکاروي د غپلاوی د مصالحې د عالی شورا له مشر سره کتلی په دې کتنه کې دا هم وشوي چې په طالبانو غږ کوي په خاطر دی چې لا وخت شین او مذاکره دی وکړي دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خپلې نه لپاره د امریکا ځنګړې اساسې زلمی خلیلزاد یو ور بیا دوه ته تللی او له دوه وروسته به د سیمینورې هوادونو تام سفرونه وکړي خلیلزاد په خپل ټوټر ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لپاره به دیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي
حکومت افغانستان در راستای صلح اقدامات قابل قدری انجام داده و از هر تلاشی که منجر به صلح عادلانه و پایدار گردد استقبال میکند توقع میرود طالبان به جای جنگ و افزایش خشونت ها صادقانه به میز مذاکرات بازگردند
زینی سیرون که در خلیلزاد سفر داسی انگیری
در دکتر سیب خلیلزاد هستی یو مثبت نتیجه ته نه دی رسیدلې نو موږ طبعا ور باندې انتقاد لرو او باید دا حلزل نورم باید ګړندې سي چې هداقل نتیجه سره ورسیږو غیر لغنه جګړه بروان وي
د خلزات د سفر زکه مهم ده چې بلدی لارې نسیمي نړۍ او افغانستان افغانانو ته امریکا پیغام لري چې دوی لا هم د افغانستان سولې څخه ملاتړ کوي وړي د افغانستان کښاله دي سولې یې حلاری دلاری نه حل شی او پلوې کې غاړي افغانان خپل منځو کې کینې او د مسله حل
د امریکایي ځواکونو د وټلو لیلان روسته جګړې زور اخیسته او پتیره نږدې یو میاشت کې خو طالبانو د ورسوالۍ په نیولو تمرکز کړی او جګړې ته شدت ورکړی دی خو بلور د افغان ځواکونو وایي چې د هوایي حملو لاري په طالبانو فشار زیات کړی دی
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دینی عالمانو د خوست په ولایت کې غونډه کړې ده او په افغانستان کې روان جنگ نامشروع بلل دي دوی په طالبانو باندې غږ کړې ده او د طالبانو نه غوښتي دي چې د سولې دغه اوسنۍ فرصت د لاسه ورنکي او دغه روان بحران د خبرو لارې حل کړي د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې حق له راپور شلېګل ده
د خوست دغه دینی عالمانو چې په غونډه کې راټول شوی وو د افغان دولت خلاف د وسلوالو طالبانو روانه جګړه نه روا و بلله او وی ویل چې ګنې طالبان د پردیو ګټو لپاره افغانان وژني او عامه تاسیسات ورانوي دوی وایي چې په خوا طالبانو د وسنۍ جګړې دلیل په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو موجودیت وړاندې کاوه خو د دوی په وینا په داسې حال کې چې بهرنۍ ځواکونه په وټلو دي طالبان د جنگ لپاره بل دلیل نه لري دینی عالم احسان الله حسین پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو قوتونو په وټلو سره دی د افغان دولت پر خلاف له جګړې لاس واخلي او سولې دی وکړي
د امریکایي ټانک د سلطنت د پورا په میدان وردګو کې د سلم طالبان سل وسلوال ویلوړو چې امریکایي ټانک ته zarar و نه رسیدي. د امریکایي اډو د سوتل دی پورا دی یو کول یو خارجای و نه ویژلو، بلکې د هغې سوتنه دی کړی دو. نن ته د مو بچای چې د مسلمان د مسلمانې مور په غېږه کې ستر شوی وي او هغه د توحید په عقیده قیل وي، او کوم دلیل ته د ځان دپاره مرګ را وګڼي؟ هیڅ دلیل د دې نشته چې ته هغه ووژنې.
په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړنده شوی، وسلوالو طالبانو د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی. طالبان د افغان دولت پر خلاف خپل روانه جګړه جهاد بولی. خود خوست د دینی عالمانو شورا مشر مولوی شاه محمد محمدی وایي چې د جهاد لپاره دلیل نشته.
تسل په لو جنگي نه هغه ختميږي نه دا ختميږي، بیا به خبر ته کې بیا کینو اته چې اوس کینو. او دا قادم افسوس خبره ده نو چې د بوفار سره ټول وښولا چې امریکایون دي او مسلمانان سره ټول نه کیږي. اځ کې د خپل وې د بوفار سره ټول کوفر ده، او اوس د بوفار سره ټول دې ته د مسلمانانو سره کوفر ده. د خپل وې د افغانستان خلک امریکای سره تړون کړه ده یا کوفر هو ته خپل تړون یې سره اوس کوفر نه ده.
بلدینی عالم محمد داود فقفی د جنگ له دواړو خېلو خواو په ځنګړې ډول طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت د لاسه نه ورکوي او روانه معزلات د خبرو لاره هوار کړي.
چې کچېری کې پرختیا دا نه غوړی چې د ولس میاں دی بوري شي، کا پرختیا دا نه غوړی چې د ولس ماشومان یتیمون شي، کا پرختیا دا نه غوړی چې د ولس پیغلې کونډې شي، اے خدای په خاطر باندې ټول مشکل ټول ستونزې د سول خیروغې جوړلې لارې نه خال کړي. ولس د ولس هار واګړې اے تاسو سول خاوري.
تر دې مخکې پر افغانستان سربیره د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روان جنگ نه مشروع بللای. ابراهیم رحیمی، امریکا آغاق، آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپارای لازم اده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم زانو ساتو او هم نور. او وقت پا وقت لازونو ونیسو، در توخی او پرنجی پا وقت دسمال او یا تنگل خلی تا اونیسو. لرکو را به ضرورت به هر اونو اوزو. او دواتو پر وقت ماسک باند خلا او پزا پت. دیکه در هر چه سرحت خوندی کی گی. زنو شباش نان.
مانو ده امریکا غاگ آشنا رادیو نغا گیگو. درنو آوریدن کو دام روختیا وزارت وی چه لا هم پا افغانستان که ده کرونا ده ویروس دره مسافه ده خپری دو پا حال کده. داغا وزارت وی لیده چه پتیرو سلی رشتو ساعتونو که پا افغانستان که ده کرونا ده ویروس 1216 دیش تازه پیخه شویده. دکتر وحید مجروع وی لیده که خلق پر آروان لوی اختر که احتیاطونو که نو کرونا با پا افغانستان که ده لوی نورین سبب شید. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه راپور شا کړی دی.
د امریکا روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا وایرس د 2216 د شنو مثبت پیښو سب خبر ورکړي او ویلي دي چې لا هم د کورونا وبا درې مسافه په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر ویویس الیزی وایي چې کسان په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا له ناروغۍ 1509 تنه بیرته ښه شوي، خو لا هم د درې مسافه پر مهال پر دغه وبا د مړو شمېر زیات دی. په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې
3603 مشکو کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 1216 کسان مثبت وو، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1015809 اتیاو ته ورسېدل. په یاده موده کې 1509 کسان راویدلي دي او متاسفانه 85 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په افغانستان کې سبا نشپاله سمیشي د مخه د کورونا وایرس وبا خبره شوې ده چې دغه وبا د خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې پر کورونا ټول 5309 څلوېښتنه مړه شوي. د روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې د کورونا وبا په تیرو دوه سپو کې د درې سپې پرتله د ناروغانو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمېر ډېر کم و. د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس په درېمه سپه کې د ناروغانو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو د شمېر د زیاتوالي یو علت په دغه هېواد کې د دلتا د کورونا د بڼې د وایرس خپرېدو له امله ګڼي. د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې د دغه وزارت د اټکل له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا په درېمه سپه کې تر 60% پورې خلک د دلتا د کورونا په وایرس اخته شوي. د کورونا د دلتا وایرس لومړی په هند کې خپور شوی و چې بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ نورو هېوادو ته سرایت وکړ. د روغتیا وزارت سرپرست اندېښنه لري چې که خلک پر روان لوی اختر کې روغتیایي وقایوي تدابیر په پام کې ونه نیسي او یو د بل کور ته د اختر د مبارکۍ لپاره لاړ شي، کیدای شي چې د کورونا وبا په افغانستان کې د یو ناورین سبب شي.
بل تهدید چې موږ به ور سره مخامخ کیږو هغه اختر دی. د اوس خلکو باندې غږ کوم چې د خدای او د قرآن روی وګورئ، ځان ته رحم وکړئ، روغتیا سکتور ته رحم وکړئ، خپل ټولنې خپل اقتصاد ته رحم وکړئ، خپل دولت باندې رحم وکړئ چې دا دومره نور ستونزو سره مخامخ دی، جګړه دومره په شدت باندې روان دی. اختر بیا په یو غمیزه من بدلوئ. زموږ خبرې مو دا تېر اختر کې جدي ونه نیوه، تر اوس یې تاوان ورکوو. نو هیله مې دا دی چې موږ د اختر په ورځو کې او د هغې نه مخکې د بازار د ګڼه ګوڼو ځایونه ځانونه وژغورو، څو بیا بل مصیبت سره مخامخ نشو.
د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کورونا وایرس درېمې څپې د افغانستان لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول د هرات ولایت ته مخه کړې چې ورسره په دغه حوزه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو په دشل کې پاکستانی چارواکي د مهاجرو د احتمالي راتګ لپاره چمتووالی نیسي. په عین وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان د امنیتي قواوو د پیاوړي کولو لپاره همکاري وکړي. منصور احمد خان خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو په مقابل کې د ملیشه ډلو جوړول به وضعیت لا پسې خراب کړي.
پاکستان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR په وینا د مخاله د 1.4 میلیونو سبت شویو افغانانو کوربه دی، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وروستیو تشدد لامل د غیوات ته د نورو افغانانو د اوښتو لپاره تیاری نیسي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاءالا لانګو وایي پاکستان د افغانستان وضعیت په زیر څاري او ورته اندېښمن دی.
ابي تک
تر دې دمه د کډوالو راتګ نه دی پیل شوی، خو هر شیبه په خدای شي. دوی خای په لوی شمیر کې له پولې راواوړي. زموږ له خوا بشپړ چمتواله نیول شوې ده.
د تورخم لاره د کورونا له وجې د پاکستان له خوا تړل شوې ده، خو د چمن لاره لا پرانیست ده. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان د 50% خاورې د کنټرول ادعا کوي، جنگ سالارانو د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپل جنگیالي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د خپلې خاورې نه د دفاع په مخه منسجم کړي دي. خو کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان خبرداري ورکړی چې دا به وضعیت نور هم ترنګلی کړي.
د دغو ملیشو او طالبانو ترمنځ جګړه به ډیره خطرناکه وي. لامدی عمل ډیره مهمه ده چې د دوه بریدونو د دفاع لپاره د افغان حکومت ورتیا لوړ شي.
په دې وروستیو کې په هرات کې اسماعیل خان چې قواوی په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې مرسته کړې و، د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ هوټ کړای.
د شرایط قانوني کې مزدوران خارجي به شهر مو میخوان حمله کنن و میخوان شهر هرات عزیز سقوط بدن. بار دیگر ناجیان سرزمین، ناجیان عزیز سرزمین، کسانی که در این شهر شهید دادن و فرماندهی امیر محمد اسماعیل خان آمادگی هر نوع در مقابل دشمن دارم و هیچ نوع ترسی و بیمی ندارم و انشالله اول خدا بار دیگر مجاهدین در شهر رو بوم انشالله اول خدا به پیروزی میرسن و پیروزی از آن اسلام است.
د افغانستان په شمال کې د بلخ پخوانی والی چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې د امریکا مهم متحد و، په شمال کې د طالبانو د پرمختګ لامل د افغانستان د حکومت د همغږۍ نشتون او د امریکایانو غیر مسؤلانه وتل بولی.
ما با حکومت و دولت افغانستان برای حفظ نظام و دستوردهای 20 سال یک جا باید حرکت بکنیم. تمام این تخیه و اکمالات مربوط به دولت داده باشند و در اون صورت بسیار به سهولت و سادگی میتونیم جاهای از دست پس دوباره بگیریم، در غیر نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ خوست په سفر کې یو ځل بیا په هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبان وبلل.
تاسو راسي یو څو پوښتنې وکړئ له طالبان. لومړی، چا دې پاره جنگیږي؟ افغانستان دې پاره جنگیږي یا غواړی چې د افغانستان د نور لاس باندې راسي؟ که افغانستان باندې مین یې، ما سره ژمنه وکړه چې د لوران کرکم نه ده منلې.
د افغانستان چارواکي تل پاکستان د طالبانو په ملاتړ ګرموي. دغه سخت دریزه ډله په پاکستان کې د هغو ځوانانو لخوا چې د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته کډوال شوی وو او د پاکستان په مدرسو کې درس ویلای جوړه شوې ده، خو پاکستان تل د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتيرش یو راپور پر روسي تور لګوي چې په کریمیا کې د واکمن قوت په توګه خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي او دا د نړیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو نصر غړونه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د جمعې په ورځ خپل راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی دی. لیسا شلاین د جنیو نه په دې حق له راپور را لګولای دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
روسیا د 2014 کال په پیل کې په یوکرين کې د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه ونیوله. د عمل د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د یوکرين په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکو او د حکومت ترمنځ شخړه وشوه. د عمومي منشي پر رپورت کې معلومات د لرینا د سارني لاري راټول شوی دي، ځکه چې ملګری ملتونه د پلټنو لپاره کریمیا ته د ننوتلو اجازه نه لري. رپورت د روسي فدراسیون د امنیتي چارواکو لخوا د بشري حقوقونو د پراخو سرغړونو په اړه باندې تفصیل ورکوي. د بشری حقوقو لپاره د عالی کمشنری مرستیالی ندا النشیف د رپورت د ملګرو ملتونو شورا ته وړاندې کو. هغه وایي د هغه دفتر د شکنجه او بد چلن نوی تورونه ترلاسه کړي چې د روسي پولیسو په توقيف کې د خلکو په ضد تر سره شوی. ندا النشیف وایي
detainees from Crimea complained about poor conditions of detention
د کریمیا نه توقیفیان په کریمیا او د روسي په فدراسیون کې د جدي جنایتونو لپاره په ځانګړي بندونو کې د توقیف د بدو شرایطو نه شکایت کوي، کوم چې کې دشي ناوړه چلند ورکوي. په دغو بندخانو کې اکثره کسان چې واځي بنديان کیږي لدې لپاره کارول کیږي چې د بنديانو نه د خپل خوخي اقرار جوړه مؤخستل شي. پلټون کې وایي چې نولستنه په غیر قانوني توګه نیول شوې دي چې ډېری د تروریزم او د چاودیدونکو توکو د غیر قانوني ملکیت په تور باندې نیول شوې دي. النشیف وایي چې د روسیې فدراسیون لخوا په ځینې مذهبي ډلو کې غړیتو باندې بندیز لګول شوې دي. هغه وایي چې د یوکرين د محافظه کار کلیسا د زیات فشار لاندې ده او په کریمیا کې د هغوی د دوه لوی عبادت ځایونو د لاس ورکولو غوښم موجود دي. هغه وایي چې کله د داسې قضیو دفاع وکیلان کوي نو اکثر هغه هم د ستونزو سره مخامخ وي. هغه وایي
the office documented cases of deliberate hindrance and harassment of lawyers who actively defended the rights of their clients in high profile cases.
د دفتر د قاضیانو د کستی مداخله او زورونی قضیه رپورت کړي. دا رپورت وایي چې هغه وکیلان چې دغه قضیه پر مخ بیاي هغه زورول کیږي. په دې برسره محکمې د پراسي پجریان کې خلکو ته سزا ورکول ته دوام ورکړی دی او دغه په داسې حال کې کیږي چې د عادلانه محاکمې اصول په بشپړ ډول نه عملي کیږي. یوکران شورا ته یو تازه پریکړه لیک وړاندې کړې ده چې پکې پر روسیې د سیاسي او اقتصادي بندیزونو زیاتې د لوغښتنه کړې ده چې روسیې دې ته واسوول شي چې خپل بریدونه او د بشري حقوقونو سرغړونې ختم کړي. په ځواب کې روسیې په یوکران باندې د قومي او جبنی ټولنو وضعیت په اړه باندې تورونه لګولې دي او ویلي دي چې یوکران په خپل خاوره کې د بشري حقوقونو سرغړونې کوي.
شنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.